السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. نن شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان یولسمه د جولای دویمه نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوی د علماو لویې غونډې نن درېیمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې نن یې د ګډو بحثونو نتیجه څرګنده سي. په دې درې ورځنۍ غونډې کې چې د طالبانو په خبره تر درې زره زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې، د ښځو ځای ځکه تش دی چې طالبانو د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو دغه اقدام او د نجونو او ښځو اوسنیو ستونزو ته د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نه اشاره کولو د ښځو د حقونو د فعالانو انتقادونه پارولي. د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټه وره پایله نه دبر کړي نه هیله سوي ده. اغلی اميري له طالب لاوي سره د امریکا متحده ایالاتونو د استاذو ترکتو روسه تیر شپه پر خپل ټوټر پاڼه کښلی چې ل ډیر فکر ورسته پریکړه کړي چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو د غونډه کې ګډون ونه کړي. بلخ امریکا یو بیا له طالبانو غوښتي چې جنو ته د شوونځیو د تک اجازه ورکړي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارد بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یوه ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر خود مختاري، ازادۍ او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ یې رامنځته کړی دی. ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پرونی اعلامیه هم خپره کړې چې دغه شورا پکې په جنیوا کې په خپله غونډه کې له طالبانو غوښتنه کړې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل پل کښېږدي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اته زده کوونکي ټپیان سوي. د ننګرهار امنیه قمنداني لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه بم تېره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریاشتر په مقیاس 6.3 درجې د زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 4 نور ټپیان سوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی او د اوکراین په میکولایف ښار کې نن د 14 غږونه اوریدل سوي. د دې ښار ښاروال الکساندر سینیکوویچ د ټلګرام په یو پیغام کې د 14 خبر تایید کړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په خپلو پناځایونو کې پاتې سي. تر دې مخکې پرون جمعه د اوکراین چارواکو ویلي و چې په سیرهیفکا ښار کې پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې راکیټونه لګېدلي چې د دوو ماشومانو په ګډون د 21 ملکیانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی و. دغه ښار د اودیسا په 50 کیلومتري کې پروت دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغو مسایلو تفصیل هم اورئ. د افغان جنو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري د افغان جنو او شوزو پر وضعیت اندېښنه ښوولې.
اغلی اميري له طالب لاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استاذو له لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي ل ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې د غونډه کې ګډون ونه کړي.
د شوزو د حقونو له یوې فعالې سره هم خبرې کوو چې له ټولنې د شوزو ورکول څه پیغام رسوي.
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپیژنه.
کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي غونډې ځینې برخوال وایي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه هم بحثونه سوي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زلزله ځپلي وایي چې لا یې چا لاسنیوی نه دی کړی.
مجر په اوبیدار شه خلک نه وتښتوي. زلزلې هر شی نه یو اوبید شهر پر یخې نه دي.
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندېښمن کړي.
ماشینې نسي را ګرځولی، یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهیږي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره پایله نه ده ورکړې نه هیله سوي ده. اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا د استازو ترکتن ورسته پر خپل ټوئیټر پڼه کښلی ل ډیر سوچ ورسته پریکړه وکړه چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو پوري د غونډې کې ګډون مونږ نکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا پر جنو او خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای پټولنه کې د دوی د معنا لرونکو ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا امیری پر هغه څه هم خوشینی خی چې دای د افغان جنو خزو بشری حقوقو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بې پایلیتوب بولی. اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو له لیدنې وروسته په خپل ټوئیټر باندې لیکلی له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې د غونډه کې ګډون ونه کړي. هغې زیاته کړې که د عملی ګامونو اخیستو کوم څرک ولګېد له دوی یعنې طالبانو سره به وګوري. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې سره د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کېږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر له دې وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوي سره د خپلو استازو د لیدونو بشپړ جزئیات خبري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جون په 9 توماس ویسټ د خزانې وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوي سره کتنه کې د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخېدونکو محدودیتونو هم خبرې کړې. خبر پاڼه زیاتوي متحده ایالات د افغانانو د حقو غوښتنو ملاتړ کوي چې نجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي څو د هیواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په ازاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې هیواد کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړوونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې تر څنګ په دې برخه کې پریکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
د نجونو د ثانوي زده کړو بیا پایل یوازینی اړتیا نه ده. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو د ځپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي څارونکي په عامه چارو کې د ښځو د ګډون مخنیوي له دوی سره د سیستماتیک تبعیض چلند او تاوتریخوالی وغنده او له طالبانو یو وغوښتل چې له افغان ښځو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښیي په ټولنه کې د نجونو او ښځو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نهیلي وشوده. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشلی باشلی په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. هغې هم د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه لون کای بللای وو. لیکواله او د شوزو د حقونو فعاله اوجی امیل را سره د ټلیفون تماس کړه. مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. څه فکر کوي چې د افغان شوزو او نجونو د بهتري لپاره هلی ولی په مړاوي کې دودی؟
زم دلته نه هلی کېږم. دلته ډیر نجونی دي چې ډیر امیدوار دي. هر ورځ خبرونه ته ګوري چې دنیا زمونږ پاکله یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک دوی نه کوي دوی دومره بې مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده. ښځې خوندي دي، ماشونه یې په کورونو کې، ټول دروغ دي. کوم ماش هم کور کوي هغه دوه میاشتې درې میاشتې وروسته، او هغه هم په منظمه توګه نه، په ډېر زړه چاودونه هغه ترلاسه کېږي. دوی خلکو ته دنیا ته دومره ښه زموږ وضعیت ښیي. متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره فعاله ده، او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ پسغر ده هر چېرته پورته کوی نه شو. تاسو پوهېږئ چې موږ کوندیم نه یو، او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زموږ حقونه نه ورکوي، بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. موږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، لکه یو حیوان، لکه یو مرغه چې وژني.
طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل سوي، بلکې د نجونو د تعلیم په اړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدله سوې. څه فکر کوي چې وضعیت په دغسې دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
ولا زه خو هیڅ هم نه وایم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هیڅ ډېر بې کیفیته بې معنا وخت ضایع کول، خلکو ته یو کاذب هیله امید ورکول او بیا په آخر کې په پایله کې هیڅ، ډېر بد حالت دی. د ټولو اعصابونه خراب دي. په اندک خبره ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنگ دی، ځکه چې امکانات نشته. پیسې راکړه ورکړی او مصرف خو انسان دی، من د خپل د ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري. حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لویې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډې کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ماته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زه یم، زه هم کولای شم چې علم پوهه زده کړم، دې سره اوږه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمني لري چې دلیل نه پوهېږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تحقیر، د ژوند ساحه زمونږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه، باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بېخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ دا خو م وطن دی. داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي. دلته پیدا شوی دی، دې دپاره سړی باید واوسېږي. د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده او مجبوري کوم نه کې نه کېږي.
لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوژی امیل و چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان کې د مازیګر 4:12 دي. د طالبانو حکومت لخوا د دینی عالمانو د غونډې یو شمېر ګډونوال ادعا کوي چې نن د دې غونډې په درېیمه ورځ یې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصون په اړه هم بحثونه کړي دي. د بداصل کې ده چې له دې غونډې د اکثرو افغانانو تمه ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د ښوونځیو د خلاصون حل لارې چارې پیدا کړي. نور حال له فیروزي عزیزین.
د طالبانو د حکومت لوري د عالمانو پر غوښتل سوې غونډه کې د انجنونو د خوندزیو د خلاصون پر موضوع د بحثونه ایدا. د کابل ولایت نه په دغه غونډه کې دوه ګډونوالو د طالبانو په مشرۍ ملي رادیو ټلویزیون سره مرکو کې وویل چې د دوی نننای بس لشبګم ټولګي پورته د انجنونو د خوندزیو پر خلاصون هم متمرکز و. د غدوه وتنو قاری عبدالکبار رمزي او مولوي شمس الله حقانی وویل
در عرصه ازی که ایری مکاتب دخترانه هم اعلام شوه، د ای عرصه هم علمای بزرگوار صحبت
په دې اړه چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي هم دینی علماو خبرې وکړي. انشاءالله چې دا موضوعات ټول تاییدوي او هر څه به حل شي.
کلی تایید میکنم و انشاءالله تعالی کی موضوعات حل میشه. راجع به صلح و عدالت ملی به صورت گرفت، بعد از او راجع به آزاد کردن مکتب خواهران عزیز ما
د سولې او ملی والی په اړه بحث وشو. تر هغه وروسته زموږ د خواندو شریعي او اسلامي حجاب په چوکاټ کې د خونځو پر آزادولو هم بحث وشو.
حجاب اسلامي یو مورد بحث قرار گرفت.
خدا معلومه نه ده چې آیا رښتیا هم په دې ناسته کې په دې اړه خبرې سوي دي کنه. له دې وړاندې د غونډې په لومړۍ او دوهم ورځ طالب چارواکو او دینی عالمانو په دې اړه هیڅ هم نه ویل او تر ډیره د غونډې بحثونو موضوع په کورنی امنیت او سیاسي مسایلو ورچولاوه. که څه هم تمه دا و چې د دینی عالمانو په غونډه کې په هیواد کې د نورو ستاسو ستونزو ترڅنګ لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوندزیو پر خلاصون هم بحثونه وسی او د حل لارې ورته ولټول سي. بلخوا د لوړو ټولګیو ځینې زده کوونکي چې د طالبانو لوري د دوی پر زده کړو بندیز لګیدلای او وس په کورونو ناشتي دي، غوښتنه کوي چې د علماو دغه بحثونه د عملی کړل سي. د دې جاله د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د 12م ټولګي زده کوونکي سنا ازادي رادیو ته وویل
کابل کې د طالبانو باس شوه په خونځي خلاصو ولو باندې او ډیر خوشاله یم. امید لرم چې بیرته زموږ خونځي په خیر خلاص شي او نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
د یادونه ورده چې وړاندې د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د خونځي او د بیا پیل پاړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوی و غونډه راوغتل سي. نو موري د عالمانو د غونډې په لومړۍ ورځ د غشم له ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې د نجونو د خوندزیو او د خزو د کار کولو ستونزه به شرایطو ته پکتو حلیږي او کدی سي د علماء ولوري هم په دې اړه وړاندیزونه تر لاسه کړي او بیا به دوی د مدیکول لپاره هڅه وکړي.
ازادي رادیو ته ورجاست د خوست د سپیری ولسوالی وسیدونکو وایي چې ډیری زلزله ځپلو کورنۍ سره مرسته نه دي سوي. دوی د مرسته کوونکو لخوا د کومکونو ویش عادلانه نه بولي وایي چې یو کور سره 15 ځلې مرسته کیږي د بلې سیمې د زیانمن کور څوک پوښتنه نه کوي.
د خوست د سپیری وسیدونکو وایي په دې ولسوالی کې ډیری زلزله ځپلي چې د ولسوالی له مقام لږ لري پراته دي له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. دوی زیاتوي نړیوالو بنسټونو او داخلي خیریه ټولنو هغو خلکو ته مرستې ورکړي چې عمومي سړک ته نږدې پراته دي، خو د لرو پرتو سیمو خلکو سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د سپیری اوسیدونکي جانګړ ازادۍ راډیو ته وویل موسسې د سړک د غاړې کورونو ته ورځي، خو لرو سیمو ته چې په زلزله کې یې ډېر زیان لیدلی نه دي ورغلي.
منای ترموند کڅکای اڅړخل مامونی دویم بازی کوم منده تخلو غجرا خان خودیاکی بلی ترای واسطه پداک نه ده شو.
د سپیری بل وسیدونکو کجرګلوی د پاس زلزله سپلو سیمو ته دیوی موسسه کساند سروي لپاره ورغلی وو، خو مرسته نه ده وروړي.
په 13 کالونه کې چې د تیر نظام او هغه غیر علاقای د دلن نه مکتب لرو نه کلینیک لرو نه سړک لرو بیخی په ټول افغانستان کې به زه فکر کوم چې دا سپوته علاقه بلانی وی علاقه دی دغه مونږ علاقه کړه علاقه تورمند او اڅړخیل او ایروزو په نومه سیمه بارا گلای په نومه بند سیمه تورمند او منای د ټول علاقه مونږ یې سپره پوتی دي مشومان به تعلیم دي او چې په حال زلزله شوی دی د زلزله په خاطر مونږ سره کوم چا ایس کله کومه کنه نه دی کړی.
د سیمه یو بل قومي مشر میراکم خان وای خلکو بیا کې لویر خیمه لګولي او په هغه کې اوسېږي.
بیا خیمه لا کړی دي بیا خال پونډیږي بیا ووځي بیا نه ووځي کنه یې ورنشتہ چې دا شفاتو کوکو نیک تاسو څو دا کما کوکو چې د کېر د پښې کما څو کو چې میګ سره کما کوکو چې د کېرینا لګ په جوړ کې په سیخي کې په پدې کانار شي تا ضرورت لري په پدې کانا می خدای شوي کا هغه غونډه چې ماجر په پدې ار شه خلق نه وچته وي زلدل ار شه نه یو په پدې شهر پر یې نه دی.
د سپیرو سدون کې باغ جیوي په یوه وزړه خیمه کې په تکلیف ژوند تیروي او د سرپناه سنتیاوی نه لري.
شوی دو کسا کسان دا یو چاټ دا نرا دا کرینا غوند څوک ورزویل دي څوک درزویل دي کرینا په بل علاقه کې دي غور دا ته دا بلنګوي دا بلر کوي نرا کزا غور دا ونځه می خل خو نر سپ سي دي خو می په خما کو وزیري می په چاټ کو وزیري زکه چې کرینا درزدل شي می په خدا کلا جوړوي ته زه می ساده خدای دې پر چې کما کړای شو وای کوي چې نو شي کړو ته می تمات نه چوي.
د سپیر ولسوالي یو بل وسیدون کې حاجی بادشاه ګل خیمه غلا او د پیسې د دې سیمې د زلزلې ځپلو د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړي.
پېټا چلور شي یو سړی نه دی کرینا رنگ شوی دی بربوت شوی دی دا دته ضرورت لري چې خیمه ته لري تټی ته لري غلې ته لري پیسې ته لري ضرورت دغه ته لري سړک نستا خراب شو اې د پوپی د خلک ډېر په تکلیف دي مې غوښتا ځکه خلک نشي تلای کیمرا باندې وکړو په پوپی د بخاره داس نه شي میګوي د خلک انجرون دوه ورشي ولته په خپل سترګو وویني.
کڅه هم تر اوسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د خوست د سپیری پولیس والی کې د زلزلې څخه د اوخت مال زیانونو په اړه دقیق سروي نه ده شوی، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو په سپیری کې د زلزلې له کبله د وژل شوی شمیر شپږ درشتنه او د ټپیانو تعداد 1300 خودلایو.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسي ولسمشر په یو فرمان کې د سخالین 2 د غازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپاني او یو بریتانوي کمپني پانګونه کړې ده. تفصیل لیسمت سرون.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان له لارې د ساخالین 2 د غازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین 2 پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان یو اصلي خبره داده چې لدې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوا د غازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو غازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د غاز پروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د غازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوی پریکړې پر اساس به کرملین غاز پروم شرکت ته په نوی کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 غاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د غازو پر وارداتو اغیز ونه شیندي.
کندهار کرکټ لوبډلې تیر ورځ د کجکی جام سیالیو اتلولي خپل کړه. د کندهار ولایت د بدني روزنې ورزش امریت په خپل فیسبوک باندې لیکلی دا سیالي د دوه ورځو لپاره د هلمند ولایت په قربتوب وي چې د هرات، کندهار او هلمند ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د یاد امریت په وینا د دې سیالیو پایلوبي ته د هلمند او کندهار لوبډلو لار وموند چې په پایله کې کندهار لوبډلې په شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوزیدو سره 200 منډو هدف وټاکه. د هلمند لوبډلې بیا ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځیدل او لوبه د 50 منډو په توپیر سره وبایلله. دا سیالي چې د هلمند کرکټ ملي لوبغالي کې ترسره شوې، عینالدین کاکړ د 109 منډو په جوړولو سره د دې سیالیو د ډیرو منډو جوړونکو لوبغاړي وټاکل شو. همدارز عبدالباقی پوپل بیا د 8 وکټو په اخیستلو سره د ډیرو وکټو اخیستونکو لوبغاړي ونومول شو. د دې سیالیو مخه د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوې. په پکتیا کې د کیک بوکسینګ چیلنج سیالي تیر ورځ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کیک بوکسینګ دغه سیالي د پکتیا بدني روزنې ورزش ریاست په مشرۍ د کیک بوکس فدراسیون مشر حیات ګل حلیمی په مرسته ترسره شوې. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو 500 ورزشکارانو ګډون درلود چې ګټونکو ورزشکارانو ته ستاینلیکونه، مډالونه، کپونه او کمربندونه هم ورکړل شول. د دې لوبو هدف د سکوهنې ورزش ته وده او ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوي. او انګلستان د هند په وړاندې شل اوریز او یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د هند او انګلستان ترمنځ په 2020 کال کې ځنډول شوی 15 ټیسټ لوبې یو ځل بیا روانه میاشت ترسره شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې له یادو 15 ټیسټ لوبو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 شل اوریزه او 3 یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره شي. د هند او انګلستان ترمنځ 3 شل اوریزه سیالۍ د جولای په 9 نهمه او 3 شل اوریزه سیالۍ به د جولای په 10 نیټه ترسره شي. همدغه راز به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 یو ورځنۍ لوبې د جولای په 12، 14 او 15 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بازار ته د نویو جالي ډالر نوټونو راتګ د کندهار صرافان اندیشمن کړي.
د اصلي او جالي نوټ پیژندنې د حساب ماشين هم نسې کولای. دا نوی چاپ سوی د جالي ډالر نوټونه دي چې د کندهار په صرافي مارکیټ کې پر صراف لورل سوی، خو وروسته پیژندل سوی چې اصلي نه دي. ملا نجیب الله د هغه ورځې کیسه کوي چې یو نامعلوم کس قربان دی 15,000 جالي ډالر نوټونه پلورلي. دی وایي فکر یې نه کاوه چې جلکاری ده، خو هغه مهال پوه سو چې پیرل سوي ډالر جلي دي چې غوښتل یې بل مشتری ته یې ورکړي.
یو کس رالی دی د ظاهري شکل څخه د کابل اوسېدونکی معلوم یادی. دلته ماته بادری ګراکان نور ولاړ دی، مرا ته ودرېدي ولاجي صاحب ډالر غواړي. ما ول و د نرخ معلومات مو سره وکړي، سودا مو سره وکړه، نو بیا ډالر راکړي. موږ قانون دا دی چې اول د واره ډالر موږ ماشین ته ورچو، در سړي سره واخلو فوران یې ماشین ته ورچو. نو ماشین ته چې مور واچوي بیا مداشي فلاسم څه څه وکړي، ختم نو پر رښتیا سیریوم نو شروغ ډالر وو. انو بارسل سم دی ا دی ماشینم پاس کی، انو دوم زلم بیا شروع واچوي ماشین ته، بیا ماشین سم تیر کی سم پاس کی، بیا چې موږ چې کی تقریبا په شپږ زره کې زر سم یې شوی وو، هغه 15,000 یې جوړ.
د کندهار دوه صرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وای د روژې میاشتې راهیسې یو شمېر ناپېژاندو کسانو هڅې پیل کړي تر څو نوي جیلي ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي، چې په وینا یې پېژندنه یې خورا سخت کار دی او تر ډېره یې د اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی.
جیلی ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوي چاپ کې راغلی دی، دا کم نوی چاپ 2000 نسل لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. رښتیا هم خلک ډېر زیاتو مشکلاتو سره مواجه دي، ماشینې نسي راګرځولی، یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهېږي.
ټولې اتحادیې د دې عکسونه زر خپره کړل، د اصلي او جیلی ډالر چې اصلي او جیلی ډالر پر دغه شیانو باندې معلومېږي. نو هغه یو ځل چې د دې خرڅوي دي هغه هم سار وخت چې خرڅوي دي صرافي، یعنی عمومي نه و خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسول حاجی کندیاغا وایي د اوس لپاره یوازنۍ حل لاره دا ده چې په بازار کې د پلورونکي له ناپېژاندو کسانو څخه ډالري نوټونه نه اخلي.
اتل مارکیټ کې مې صندوق والا دا کوکې والا تور کړي وو، چندانې د دانورو سره نه پېژندل کېږي، ماشین یې هم نه راګرځېده. د حساب ماشین په ډېر مهارت جوړ شوی دی او په دغه تېره پنج شنبې باندې بیا زموږ په مارکیټ کې دغه دستروش میز والا ته هم پنځه زره ورکړي وو. موږ د مخنیوي دپاره په کندهار پر ټول دستروشانو که په بازار کې دي که داخل د مارکیټ کې که صرافان دي پر ټولو باندې موږ غږ کړی دی چې دغسې کسان چې هر چا ته په لاس ورله او دغسې ډالر ورسره وو بس در موږ پورې بیا را رسوي چې بیا امنیتي کسانو ته وسپاري.
د اقتصادي چارو ماهرین د هیواد په بازارونو کې د بیلابیلو اسعارو څخه استفاده د جیلي نوټونو د زیاتوالي لامل بولي، خو صرافان وایي نوي جیلي نوټونه په خورا لږ توپیر چاپ سوي، ځکه نو پیژندل یې اسانه کار نه دی.
ستاسو له پیغامونو
دا چې د ډیر ځن وروسته یوځل بیا طالبان مشر حبیب الله اخندزاده خبرې وکړلې درې ځلو علما ته، د ولس یو څو غوښتنې د اقتصاد د ټینګېدا پر برابر دي. موږ هم یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو دا ده چې تر څو خپل اقتصاد ته باید چې دوی توجه وکړي، تر څو د افغانستان اقتصاد مخ پر پښو ودرېږي، باید چې زموږ بزګرانو ته دا کوکنار چې دوی بند کړل بدلې معیشت ورکړي، تر څو موږ نړیوالو ته د مرستو پر برابر اړتیا پیدا نه کړو.
موږ دا کومه جرګه چې په کابل کې روانه ده او دا ولسوالونه کوم نفر لاړ دي، دا غونډ طالبان خپل نفر دي او دا یو دوه درند راغلي دا پولیسوالي کې وظیفه لري، اولته لوی تاسو جرګې ته درغلي دي، دا غونډ هم دوی نفر ساره پولیسوالي نه خبر کوم ساره کې غلځي او غونډ هم دا درغلي دي طالبانو کسان دي جرګې ته او بخته غوته غوته ټول شوی.
السلام علیکم، د آزاد رادیو ټولو کارکونکو سلام کوم. زما عرفان ازګنی هم د شلمن ولایت خلشن ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. زموږ خواته کارتونه راغلي و ګرد مړو مړو خانان ته ورکوي و مسکین چلم ورنه کې، نو موږ طالبان ستایلو لرو چې باید دغه ته کتنه وکړي چې دا سره کم کې سره ورنه چې مړ ودانه نه پات سو یا مسکین ته ودانه تم نه دی ورکړي چې اعلی شپس کې درو دی یا چې بار شپس کې درو دی هغه ګرد پیدا کړی او چې مسکین یا چا سره شناخ نه درو دی یا شیر درو دی هغه وته نه درکو سو.
زه ګل احمد مسلم د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. دا چې بعضی کسان هغه پر اسلامي امارات باندې څه اعتراض کوي، تقریبا 22 کاله اسلامي امارات قرباني ورکړله، نو په خبرو باندې خو هیڅ هم نه کیږي. صرف داسي دا چې یو څوک یو دریاب ته ډبره تیګه غورځوي یوازې بدی ور باندې ستومانه کیږي.
له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د لوبولو میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې اتسانګې. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډي زاوري. د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پرنه پرمختګ نه هیلي وشوده. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی له مرکزي چارواکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د دوی لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د روسیې ولسمشر په یوه فرمان کې د ساخالین دوه د ګازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپاني او یوې برتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده. آزادی رادیو ته غوږ یاست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د غرض سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خو اوس ورځو میدان وردګ ولایت ته. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې دوی کله ناروغ تر روغتون رسوي څو کیلومتره باید مزل وکړي چې له کبله یې ځینې ناروغان پر لار صبر کوي. د میدان وردګ روغتیایي مسؤولان هم دغه ستونزه تاییدوي، وایي چې په دې اړه دوی ادارې ته ځینې پیشنهادونه کړي دي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د تیتیمور د سیمې اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته یې وویل چې دغلته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ سوی. دی وایي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان ښار تر مرکزي روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دی جای پورې یو ساعت لاره ده. نیمو مریض یا په لاره باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې دي کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه لګڼ نفوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بسترېز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خپله ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د خاتو سمونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو. موږ د پرسونل کمښت دی، د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګیز راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان او ولکه ټینګه کړې، د افغانستان له نورو ولایتونو او له سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه په کښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مزرب ټولنو نه زړه ستامې نه وخت وخت موږ غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید د مریض د بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
دا ویلو وړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب تریکی په نوم د کرکټ د جوړیدونکي لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځایه رسیدلي.
همداشان چار دیوالي مکمل شوي، دا دروازې م ورته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبې په اړه معلومات لرئ؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واورئ. خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړي. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شول خپل مغلستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علی اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیالۍ ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستاني تکواندو کارانو د 400 سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د قابانو پامیر پیروزی، سمنګان استقلال بلخومري او د کندوز پیروزی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي. او د انګلستان د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 15 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جام وګاټه، خو وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره وزای سه او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل سه. ایون مورګان په 1926 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ او یو لوبې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 2001 او 145 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تحصیل آزادی راډیو نه د لوبو له میدانه او نیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړي، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی د بانکی او نور هغو په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سې لیول کېږي. همداشان چاردیوالي مکمل شوی، دا دروازې هم ورته ولګولې. دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي، یو په دننه په لوبغالي کې د ویکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخه زمونږ ډب کړي، د هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ، هغه مونږ په همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ زمونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو، انجینری ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به انشاءالله درې څلور میاشتو کې لوبه کولو ته آماده شي، خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه. هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو، هغه ډېر مهم دی. نو داسې نه خدای نه خاصه چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې. نو نجیب ترکی ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعال شي. کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر 50 فیصدو پورې کارونه بشپړ شوي دي.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښاره لیرې دی،
نو تبن وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځي، څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي. د ښار په اوله ناحیه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي، زمونږ کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالرو صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به وي. دلته تقریبا مونږ دا څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراؤنډ به ټولو لوبو تماشایانو ډکې. دا ګراؤنډ کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي، او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کیږي. نو یو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټول هغه کې، نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی. ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی، خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نور کومو لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه یې څومره مرستې راټولې کړي نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او له نورو هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو څلیرویشتو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د 62,000 پاونډو ټولولو هوډ کړی و، خو اوس دا شمیره له دې ډېره پورته شوې. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاره معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او باندو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبي قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکارې په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویم او درېمې خانې پلانوالی اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی، دویم او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزخ، دمی، اگر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلامده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمی او دریمی خانی ته هم پیو په ټوپ وهي ورسته په دواړو پخو د خور او رور خانی ته ټوپ وهي په دغه خانو کې پیو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پخو د دمی خانی ته ځي په دمی کې دمه کوي او بیا پیو پخه قدم خانی ته ځي بیا لسین څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه پیو پخه بیرته لومړی خانی ته راګرځي په لومړی خانه کې خپل چکلا یا چتئی تبخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکلا چول کیږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي که چیرته لوبغاړی خپل چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانهچوي یا یې پښه په خط راشي یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردنه نه شي نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي بیا لوبغاړی چکلا په تندی ږدي خپل شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي هغه خانې د هغه کیږي لوبغاړی د چیلی پانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځانې کړي اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانیشي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي
په جالي توګه خلکو د واړي چې ځان ډیر ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کوي
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي
نتیجه یې دا چې څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي دا ځوانان لیدلې چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کریکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حاصل کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې دغه انسان
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس زما ملګری دی پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي
پفلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه پفلانی مې آسې مرمۍ تېره کړه لپوه شم
بعض خلکی دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټي ولي، هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم انډیواله او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلسکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه، نه پوهېږي اوس هم باټې وهي دا بعضې خلکې چې دي عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جعلي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي. دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیم ورځې په څلورم ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لري کې، لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي، دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نه شي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښیي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي. کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم، امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم، که چې پس وینا خپل بی مورم سبا بیا بیا راځم، که چې پس وینا خپل بی مورم سبا بیا لاڑی چی پر ہوش پک لگا